بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درمنو اوریدونکو نننې خبرونه د علي اربابي په आवाज د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د یو سلو پنځه دیرشم او یو سلو شپږ دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایه چې موږ د ابراهیم د ریښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران رادیو ګران اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. نن د جمعې ورځ د کب د میاشتې اتمه او د رجب د میاشتې څوارلسمه ده چې د فبروري د میاشتې له شپږویشتمې نیټې سره سمون خوري. دوستانو، زه علي اصغر عبدي ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم چې نننۍ مازدیګرنۍ یوه ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. عزیزانو، د خپرونې په سر کې به د ایران، افغانستان او پاکستان په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. ورپسې به په سوریه باندې د امریکایي ځواکونو د هوایي برید او د امریکا د نوې ادارې د جنګ غواړي سیاستونو په اړه یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. د پروګرام په دوام کې به د ایران سیل د خپرونې د 15 برخې ته غوښتئ، او په پای کې به ستاسو په غږونو او پیغامونو مشتمله هر کله راشه خپرونه واورئ، چې په دې سره مو پروګرام پای ته رسي او ستاسو له حضوره به رخصت سو. www.parsaday.com/ps زموږ د انټرنیټي پاڼې ادرس دی. دوستانو، تاسو کولی سئ زموږ په انټرنیټي پاڼه کې د سیمې او د نړۍ سیاسي او دلچسپي خبرونه واورئ او خپل نظرونه او وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. یاد مې وي چې په همدې ادرس سره تاسو کولی سئ په انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر کې هم موږ فالو کړئ. نو ستاسو د نظرونو ته سترګې په لاره یو. دا مهال د تهران څلور بجې دی او سم پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز، ظریف او المقداد د دوه اړخیزو اړیکو او د سیمې د تعاملاتو په اړه خبرې اترې وکړه. په زایدان کې د ترهګرو په برید کې د یو ایراني ساتنمن شهادت. ترهګرو ډلو سره د طالبان د اړیکو په پرې کېدو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر ټینګار، او د اف اے ټی اف په تور لیست کې د پاکستان د نوم پاتې کېده. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د سوریه او د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیران د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړو اړخیزو اړیکو او همدارنګه په سیمه کې د نویو بدلونونو په اړه سلام مشورې وکړه. د ایران د راپور سره سم د سوریه د بهرنیو چارو وزیر فیصل المقداد د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا او اقتصادي همکاریو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د دواړو لورو همدارنګه په سوریه، ایران، سیمه او نړۍ د بدلونونو په اړه خبرې وکړې. ظریف او المقداد د روسیې د سوچي په ښار کې د آستانې د غونډې په چوکاټ کې د سوریه اړوند ناستو او په سوریه کې د ثبات د راتلو په مخ کې د لویدیځو هیوادونو د خنډ جوړونې سره د مقابلې په اړه سلام مشورې وکړې. دواړو لورو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک باندې د لویدیځو هیوادونو په ژمنتیا او د آستانې د غونډې په وروستي بیانیې او د سوریه ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ته په درناوي باندې ټینګار وکړ. د روسیې د کرنیزو چارو د وزیر مرستیال او په مسکو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر د کرهنې او د خوراکي توکو په امنیت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په همکاریو باندې ټینګار وکړ. د ایران د راپور سره سم نن د روسیې د کرنیزو چارو د وزارت د بهرنیو چارو مرستیال سرګی لوویچ لوین په مسکو کې د ایران د اسلامي جمهوریت له سفیر کاظم جلالی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرهنیزو همکاریو او همدارنګه د ترانزیت او سوداګریو په هکله خبرې اترې وکړې. په دغه لیدنه کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر روسیې ته د ایران په صادراتو کې زیاتوالي ته په اشاره سره وویل د دواړو هیوادونو چارواکو سوداګریو ته لومړیتوب ورکړي چې د شروع لپاره دا یو ښه ګام بلل کیږي. جلالی زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو لپاره ګڼ شمیر فرصتونه موجود دي، او ایراني شرکتونه تیار دي چې په روسیه کې د ګلخانې د محصولاتو له کرنې په زمینه کې روسیه سره همکاري وکړي. په زایدان کې یو ایرانی پولیس د ترهګرو ډلو په برید کې په شهادت ورسید. زموږ د خبریال د راپور سره سم نن د زاهدان په کورین سیمه کې د پولیسو په یوې پوستې باندې د ترهګرو ډلو په برید کې ساتنمن مجید رجایی په شهادت ورسید. ساتنمن رجایی په داسې حال کې چې په پیره باندې ولاړ و د ترهګرو ډلو د برید په وړاندې د دفاع پر مهال په ډزو وویشتل سو. د آلمان د دفاع وزیر آن گریت کرامپ کایرن باور نن سهار بلخ ته تللی او هلته یې له آلماني ځواکونو سره کتلی دی. د آلمان د دفاع وزارت یو اعلانیه کې د کارن باور له قوله لیکلي چمتو دي چې په راتلونکي کې د افغان سولې پروسې څخه ملاتړ ته ادامه ورکړي. د جرمني د حکومت کابینې د تیرې چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د خپلو ځواکونو ماموریت د 2022 کال د جنوري تر پای پورې تمدید کړ چې د پارلمان تصویب ته اړتیا لري. افغان چارواکي وایي وسلوالو تیره شپه په غور ولایت کې د وژل شوي خبریال بسم الله عادل ایماق یو ورور او د هغه یوه لور او زوی یې په ډزو وژلی دی. د غور د پولیسو د امنیت امیر نیک محمد نیکزاد رسنیو ته ویلي چې دغه پیښه تیره شپه د فیروزکوه ښار په تیغه تیمور سیمه کې رامنځته شوې ده. نوموړی زیاته کړه چې لومړی پر کور برید شوی و چې سبقت الله ایماق پکې ټپي شوی و، بیا روغتون ته د انتقال پر مهال د وسلوالو له کمین سره مخ شول. د هغه په خبره په دغه پیښه کې د بسم الله عادل ایماق ورور د نوموړي 12 کلنه لور او 15 کلن زوی د هغوی پر مټر د برید پر مهال وژل شوي او د کورنۍ 15 نور غړي یې ټپیان شوي هم دی. یاد دوی چې د غور ژغ راډیو مسؤول مدیر بسم الله عادل ایماق د رواني سوي کال د جنوري په لومړۍ نیټه په غور ولایت کې د نامعلوم وسلوالو په برید کې وژل شوی و. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د رسنیو خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالي زیاتې شوي دي. د دې برید مسؤلیت تر دې دمه هیڅ یوه ډله په غاړه نه ده اخیستی. د شفقنا د راپور سره سم د افغانستان د سیاتامی وزارت اعلان وکړ چې د افغان امنیتي سرتیرو روغتیایي کارکوونکو خبریالان تر څنګ 10,000 افغان جکپوري چارواکي به هم د کرونا ضد واکسن ترلاسه کړي. د افغانستان د سیاتامی د وزارت ویاند دستګیر نظریا ویل لومړی ولسمشر او د هغه مرستیالان د کابینې غړي د ملي شورا غړي والیان، ولسوالان او نور حکومتي چارواکي به د کرونا ضد واکسین ولګوي. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې زیات شمېر زیانمنونکي او زیات عمر لرونکي خلک د روغتیایي خدماتو له نشتون سره سره د کرونا وایرس له خطرې سره مخ دي. د کارپوهانو په وینا د افغان ولس د نورو ستونزو په ترڅ کې د افغان چارواکو دغه اقدام په افغانستان کې د یو ډول تبعیض، فساد او تېروتنې ښودنه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر روسیه ته د خپل سفر پر مهال ویل که طالبان له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي نو د سولې په مخ کې پراته خنډونه به لیرې سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر چې تېره ورځ د مسکو نړیوال دولتي انستیتیوت محصلینو ته په خپلو ویناو کې وویل افغان حکومت سولې ته ژمن دی او که طالبان له نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي سولې ته د رسېدو په لاره کې به هیڅ خنډ پاته نه شي. د تمر په وینا له ترهګرۍ سره مبارزه د نړیوالو هیوادونو ترمنځ د یووالي مهم عنصر دی. ده زیاته کړی چې ترهګري د نشه یي توکو قاچاق، اجباري کډوالۍ او د اقتصادي فرصتونو په مخ کې خنډونه هغه څلور ګواښونه دي چې روسیه او افغانستان ورسره مخ دي. نوموړي په ورته وخت کې د مسکو او کابل ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا هم ټینګار کړی. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت اعلان وکړ چې د دې هیواد د غلام بندر له لارې د پاکستان د صادراتي مالونو لومړنۍ جوپه په تاجکستان ته لیږدول شوې ده. دغه وزارت تیره ورځ په یو اعلامیه کې وویل په دغو مالونو کې 10 ټنه سبزیجات د غلام بندر له لارې افغانستان ته راوړل شوی، بیا د کندوز ولایت له شیرخان بندر تاجکستان ته لیږدول سوي دي. په اعلامیه کې راغلی د خوست غلام خان بندر په وروستیو کې د تجارتي او ترانزیټي مالونو پر مخ پرانستل شوی دی. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د دغه بندر د پرانستل کېدو هرکلی کړی او ویلی دی چې د تورخم بندر تر څنګ غلام خان بندر د تجارتي مالونو د لیږد او رالیږد د ودې سبب ګرځي. په داسې حال کې چې اسلام آباد د اف ای ټی اف له تور لیست څخه د وتلو لپاره زیاتې هلې ځلې وکړې، خو د دې هیواد نوم لا هم په دغه لیست کې په خپل ځای پاتې دی. د ایرنا د راپور سره سم پاکستان تمه لرل چې د اقتصادي اقداماتو د ځانګړې ډلې یا اف ای ټی اف د چارواکو تر وروستۍ غونډې وروسته له دې لیسته وایستل سي، خو دغه ډله په تور لیست کې د پاکستان نوم د څلور نور میاشتو لپاره پاتې کړل. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هیله ښودلې وه چې هیواد یې کولی سي د اقتصادي اقداماتو د ځانګړې ډلې په ناسته کې له تور لیسته ووځي. دا په داسې حال کې دی چې د پاکستان د اقتصادي چارو وزیر حماد اظهر په وینا د یادې ډلې له لورې په 22 وړاندې شویو شرطونو کې پاکستان 24 شرطونه پوره کړي دي. پاکستان په تېر یو کال کې د اف ای ټی اف له تور لیسته د وتلو لپاره د تروریزم او د پیسو د مینځلو په وړاندې قوانین سخت کړي، خو دغه هیواد وایي چې هندوستان د دې هیواد د کارکردګۍ ارزونې د سیاسي کولو لپاره مشکوک اقدامات ترسره کړي. په یوه نظر غوښتنه کې معلومه سوه چې د امریکا د جمهوری پال ګوند اکثره غړي په دې باور دي چې د 2000 میلادي کال په ولسمشریزو ټاکنو کې چې د ټرمپ د ګوښه کېدو سبب وګرځېد تېروتنه شوې ده. د آر استریت د موسسې له لورې په ترسره شوې نظر غوښتنه کې راغلی چې د امریکا د جمهوری پال ګوند 68% غړو د دې هېواد په ولسمشریزو ټاکنو کې د بایدن بریالی توپ ته د شک په سترګه ګوري او په دې باور دی چې ټاکنې سمې نه دي ترسره شوي. د دغو امریکایي سیاستوالانو له نظره په امریکا کې په ولسمشریزو ټاکنو کې د بایدن په ګټه درغلی شوي دي. په یاده نظر غوښتنه کې څه د پاسه 1200 جمهوری پال سیاستوالانو برخه اخیستې وه. دا په داسې حال کې دی چې ترامپ هم تر دې مخکې په ټاکنو باندې اعتراض لرل او جو بایدن یې په درغلیو باندې تورن کړی و. د کارپوهانو په وینا داسې ستونزې د امریکا د اوسنۍ ادارې مشروعیت د دې هیواد د خلکو په نظر کې کمزوري کوي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
ایزان اوس هم ستاسو پام را اړوم. په سوریه باندې د امریکا هوایی برید د بایدن د ادارې د جنگ غوښتنې د بیلګې تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره ده. هیله ده چې تر پایه راسره ملا پاتې سئ. په سوریه باندې د امریکا هوایی برید د بایدن د ادارې د جنگ غوښتنې بیلګه امریکا له 2014 میلادي کال را په دې خوا د داعش د ترهګرۍ ډلې سره د مبارزې په پلمه په سوریه کې غیر قانوني مداخلې کړي او د سوریه د حکومت له غوښتنو څخه د سترګو په پټولو سره په دغه هیواد کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړی دی. په عین حال کې واشنګټن په سوریه کې د مقاومت په ځواکونو باندې برید ته دوام ورکړی او د امریکا د ولسمشر جو بایدن د شعارونو په پوټه د مقاومت د محور په وړاندې د خپل کار له پیله غلیمانه دریز غوړ کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت یعنی پینتاګون تیره شپه اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه د بایدن په حکم د سوریې په ختیځ کې د مقاومت د محور په ځواکونو بمبار کړی. په دغه بیانیه کې راغلی د امریکا پوځیانو د ولسمشر بایدن په حکم د پنجشنبه په ماپښین د سوریه په ختیځ کې د ایران تر ملاتړ لاندې د ډلو په تاسیساتو هوایی بریدونه وکړل. د امریکا د دفاع وزارت بیانیه زیاتوي ولسمشر بایدن د امریکایي پرسونل او د ائتلافي ځواکونو د ساتنې په لړ کې به اقدام وکړي. دې سره هممهاله موږ دغه برید یو سنجول شوی اقدام و چې د سوریه په ختیځو سیمو کې د ټینشنونو د له منځه وړلو په لړ کې ترسره شو. داسې ښکاري چې بایدن له دغه برید څخه یو لړ اهداف لري. لومړی دا چې واشنګټن فکر کوي چې په سوریه باندې په برید سره په عراق کې په امریکایي اډو من جمله د عربي الپارډې باندې بریدونو ته ځواب ویلی دی. امریکا په عراق کې په امریکایانو باندې ترسره شوي بریدونه په دغه هیواد کې د ایران تر ملاتړ لاندې د ډلو لخوا بللی وو او د یوې پرېکندې ځواب وعده یې ورکړې وه. دا په داسې حال کې دی چې ایران د اربیل په هوایي میدان باندې برید په زغرده سره وغندل او دغه برید یې په عراق کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو لپاره د پلمې د جوړولو په لړ کې یو مشکوک اقدام بللی وو. امریکا اوس په عراق کې د داعش د ترهګري ډلې له پاتې شونو څخه ملاتړ کوي. د عراقي وتلي کارپوه موید العلي په وینا امریکایي پوځیان د بیپیلوټو الوتکو او د معلوماتو په ورکولو سره د داعش د ترهګري ډلې له پاتې شونو څخه ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې دی چې په عراق کې د امریکا له پوځي حضور سره د خلکو او سیاسي ډلو مخالفتونه د 2020 میلادي کال د جنوري تر میاشتې وروسته کله چې امریکا په یوه تروریستي اقدام کې د قدس د ځواکونو قومندان سردار سلیمانی او ورسره د حشد الشعبي مرستیال ابو مهدي المهندسي په شهادت ورسول زور واخیست. تر دغه تروریستي اقدام وروسته د عراق پارلمان له دغه هیواد څخه د امریکایي ترهګرو پوځیانو د وتلو پرېکړه لیک تصویب کړ، خو له دې سره سره واشنګټن د عراق د پارلمان پرېکړه لیک څخه په سرغړونې سره خپل 2500 پوځیان په دې هیواد کې ساتلی دي. په سوریه کې د مقاومت د محور په ځواکونو باندې د امریکایانو د برید یو بل هدف دا دی چې واشنګټن د سوریې د مقاومت د محور د ځواکونو د وتلو په اړه د سیونیستي رژیم له غوښتنې څخه خپل ملاتړ وښیي، ځکه چې اسرائیل په ځلونو ویلي دي چې له سوریې څخه باید د محور د مقاومت ځواکونه ووځي. اسرائیل د کلونو را په دې خوا په سوریه کې د مقاومت د محور په سنګرونو او قرارګاوو باندې هوایي بریدونه کړي. د بایدن اداره چې تر دې مخکې د ترامپ د سیاستونو د صحیح کولو ادعا درلودله، اوس د هغه په قدمونو باندې په تګ سره په سوریه کې د جنګ جوړونې سیاست ته دوام ورکوي. په سوریه کې د امریکا پوځي شتون د دې هیواد د قانوني حکومت د مخالفت سره سره د نړیوالو اصولو او قوانینو او همدارنګه د سوریې له ځمکني بشپړتیا او ملي حاکمیت څخه ښکاره خلاف ورزي بلل کیږي. امریکایي ځواکونه د سوریې په ختیځ کې چې د دې هیواد د تیلو زیرمې موجود دي ځای په ځای شوي دي او د سوریې د تیلي زیرمو څخه غلا ته ملا تړلې دي. د سوریې له تیلي زیرمو څخه امریکایي ځواکونه ټانکرونه ډکوي او د عراق بارډر ته یې استوي. په سوریه باندې د امریکایي ترهګرو ځواکونو وروستي برید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له همغږۍ او اجازې پرته ترسره شوي، هغه هم په داسې یو هیواد باندې چې د ملګرو ملتونو دایمي غړی بلل کیږي. بایډن د دغه برید د حکم په صادرولو سره وښودله چې په سپینه ماڼۍ کې د نوي ولسمشرانو په تګ او راتګ سره په سیمه او نړۍ کې د امریکا غلیمانه او جنګواړې سیاستونه نسی بدلیدای، ځکه چې امریکا د استکبار په توګه په نورو هیوادونو کې د سلطې غوښتنه لري. د سیاسي تفسیرې پای. تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
د ایران سیل.
ډیر عزت منو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنه عزیزانو د خبرونه په دې شیبه کې زفاتمی لخپل محترم همکار
حامد سیم افسره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شو یو چې د ایران سیل ترنوان باندې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ
خوږو دوستانو د ایران سیمنان سیمې ته د سفر په دوام کې مو مناسبه وګڼله چې د دغې سیمې تاریخي جوړښت هم وګورو او د دغه ښار له مشهورو تاریخي اثارو سره بلد شو. د ایران د سیمنان د تاریخي جوړښت یو اثر د دغې سیمې بازار دی چې د قاجار بادشاهانو د وخت یادګار دی. خو د صفوي، تیموري او د ایلخانی بادشاهانو د وختونو اثار او نښې نښانې هم د سیمنان د بازار په محدودې کې لیدلی شو. دا سیمنان بازار د دیار له سوه پنځه اویم هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې په یولسمه نیټه په اووله سوه څلویښتم شمیرې سره د ایران د یوه ملي اثر په توګه ثبت شوی دی. د ایران په اکثرو ښارونو کې د بازارونو دودیز جوړښت او د هغو خاص معماریانو مختلف بازارونه د ایران په ټورسټي جاذبو بدل کړي دي. بازارونه د ښارونو یو اصلي رکن دی. په ایران کې ښار سیاسي، تجارتي، کلتوري او دینی مرکز وي. بازار د دغو چارو په تحقق کې ډیره مهمه ونډه درلودلې ده او په حقیقت کې د اسلامي ښار د ځانګړتیاو یو انعکاس دی. د ایران بازارونه د دوکانونو، کاروان سرایونو، میدانونو، چوکونو، مذهبي ودانیو، حمامونو او نورو عمومي ځایونو یوه خپلواکه ټولګه ده. د ایران د سیمنان بازار هم د ایران د نورو بازارونو په شان جوړښت لري. د سیمنان بازار د ایران د دودیزې معمارۍ په سټایل او د کوهیری یعنی د صحرایي سیمې خاص آب و هوا په نظر کې نیولو سره د خښتو په چتونو سره جوړ شوی دی. له دې کبله د سیمنان بازار په ګرمۍ موسم کې سوړ او په ژمي موسم کې نسبتا ګرم وي. د ایران د سیمنان بازار د جوړېدا نیټه کابو تیرو دو سو کلونو یعنی د قاجاریا حکومت لومړیو ته ورګرځي. دا سیمنان بازار د ښار د پراخېدا او د واټونو د جوړولو لپاره په دوو برخو ویشل شوی دی او پکې د بازار شمالي او جنوبي سیمې شاملې دي. دا سیمنان د بازار یوه برخه هم د شیخ علاءالدوله په بازار مشهوره ده چې ودانۍ د ایلخانی بادشاهانو په وخت او له هغو په مخکې وختونو کې جوړه شوې ده. شیخ علاءالدوله سمنانی په اومې او اتمې هجری قمری پیړۍ کې د ایران یو مشهور عارف و. د ایران سیمنان سیمې د بازار شمالي برخه کابو 15.1 کیلومتره ده او پخوانی نامه یې راستې بازار ورته ویل کیږي.
عزیزانو، د سمنان دغه بازار د معمارۍ له نظره یو چت او د ګنبزې په شان یو تاق لري او د بازار چت داسې کړکۍ لري چې شیشې پکې لګول شوي چې د بازار د داخل رڼا تامین کړي. د سمنان په بازار کې څه د پاسه 200 دوکانونه، 3 حمامونه، 15 جماعتونه، 4 کاروانسرایونه او د ناصر په نوم یوه ستره تکیه خانه یعنی امامباړه شته. د ایران د سمنان سیمې د ناصر امامباړه د محرم د سپېڅلې میاشتې د ماتم د مراسمو د ترسره کولو لپاره ستر حال لري او د غرات څو دوکانونه هم هلته شته. د ایران د سمنان سیمې د ناصر امامباړې ستره دروازه په ټایلونو او کاشیکاریو سره ښکلې کړی شوې ده. د ویلو ده چې د سمنان په ناصر امامباړۍ کې د اوبو تر ټولو ستر انبار او یو کوچنی جماعت هم شته. د سمنان د بازار جنوبی برخه هم 50 دوکانونه لري او هلته د پهنه په نوم یوه امامباړه شته. د پهنه په نوم د امامباړۍ ځانګړتیا هغې ته نږدې د ارزښمنو آثارو شتون دی. د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په نوم جماعت د پهنه امامباړې په جنوب ختیځه برخه او د حضرت په نوم د حمام موزیم یعنی موزه پهنه او د جامع سمنان جماعت هم د دغه امام باړه په شمال ویدیز برخه کې واقع دی چې دغه تاریخي اثر د لیدلو وړ دی.
خوګو دوستانو د سیمنان په بازار کې په ګرځیدا او د خپلوانو او دوستانو لپاره د دغې سیمې د سوغاتونو او تحفو په اخیستلو سره دغې سیمې ته خپل سفر په یوې خاطرې بدلولی شو. د سیمنان له بازار سره د جامع جماعت نږدېوالي ته په پام سره دغه تاریخي ودانۍ ته هم ورځو. د سیمنان جامع جماعت هم یو ارزښمن تاریخي اثر دی چې سیلانیان د دغې سیمې له تاریخي مخینې او لرغونوالي سره بلدولی شي. د سیمنان جامع جماعت باید د سیمنان ښار د تر ټولو لرغونو اسلامي آثارو او ودانیو په لیکه کې وګڼو چې د تاریخ په اوږدو کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیز پلوه له زیات ارزښت او اعتباره برخمن دی. د اټکلونو په اساس او د ترسره شویو کیندنو پر بنسټ په لومړۍ هجري پیړۍ کې د سیمنان جامع جماعت د یوې آتشکدې یعنی اورتون د کندوالو د پاسه جوړ شوی دی، خو د تاریخ په اوږدو کې پکې یو شمیر بدلونونه راوستل شوي او مرمت پکې شوی دی او همدا اوس هم د سیمنان د جامع جماعت په اوسنۍ ودانۍ د سلجوقي او د تیموري بادشاهانو د وخت آثار لیدل کیږي. د ایران د سیمنان د جامع جماعت 23 میټره مناره د هغه د لرغونوالي نښه ده. دغه دنګه مناره د سیمنان د جامع جماعت د شمال ختیځ په برخه کې ده او له 1411 هجري قمري کال څخه تر 1468 کلونو پورې جوړه شوې ده. د دغه منارې په دیوال کې په کوفي خط یوه کتیبه هم شته چې په ډیرو ښکلو خښتو سره سینګار شوې ده. د سیمنان د جامع جماعت مناره چې په سلجوقي منارې هم مشهوره ده، د سلجوقي بادشاهانو په تر ټولو ښکلو تاریخي مینارو کې ګڼل کیږي او د ایران د ملي آثارو په فهرست کې ثبت شوی هم ده.
د پهنه یا حضرت حمام د ایران د سمنان سیمې یو بل ارزښمن او لرغونی اثر دی چې د ایران د ملي آثارو په فهرست کې ثبت شوی دی او له 1303 میلادي کال وروسته له مرمت او بیا رغول کېده وروسته د لرغون پیژندنې او د خلکو پیژندنې یعنی انتروپالوجي په موزیم بدل شوی دی. پهنه حمام په 1450 هجری قمری کال کې د تیموري پاچا ابوالقاسم بابر خان د حکومت په وخت کې جوړ شوی دی. د پهنه حمام یوه په زړه پورې برخه ده. دغه حمام ته د ننوتلو دروازه او د هغه ټایلونه یعنی کاشیانې دي چې ډیر زیات جذابیت لري. د دروازې د پاسه په ټایلونو باندې په ډیر ښکلي نستعلیق خط سره شعرونه لیکل شوي دي او د حمام د دروازې ګیر چاپیره هم د قاجار بادشاهانو د وخت د یوه افسر او د یوه قومندان چې تورې ورسره دي مجسمه شته. د ایران د سمنان سیمې پهنه حمام 1000 متره مساحت لري او له څو برخو د ښځو او سړیو د ننوتلو له لارو، د ننوتلو له دهلیز، د جامو د اغوستلو له ځای او د اوبو له مخصوصو ډنډونو او د اوبو د ګرمولو لپاره د اور د لګیدلو له ځای څخه جوړ شوی دی. د پهنه حمام د داخلي فضا ښکلا په موزیم باندې د دغه حمام د بدلولو اصلي عامل دی. د ایران د سیمنان د پهنه حمام له اصلي انګړ سره په نږدې ځای کې د سیمنان د موزیم تر ټولو مهم شی 4000 کلن اسکلیټ یعنی د مړي هډوکي دی کوم چې د حصار دامغان په غونډۍ کې موندل شوي دي. دغه اسکلیټ د یوې امیندوارې ښځې دی او هغه لاس نه خوړلې دی او په تپې حصار کې د کیندنې له ځای څخه دغه موزیم ته انتقال کړی شوی دی. د دغه اسکلیټ په څنګ کې داسې شیان او لوښي شته چې د مړینې په وخت د امیندوارې ښځې په څنګ کې کېښودل شوي دي. د دغه اسکلیټ د نندارې ته د وړاندې کولو هدف د ایران په مرکزي فلات برخه کې له میلاد څخه مخکې په دوهمې زریزې کې د مړیو خاورو ته د سپارلو د رودې ورښودل دي. دغه اسکلیټ له ځینو نورو شیانو سره یو ځای د شیشې په یوه صندوق کې کېښودل شوی دی.
خو دوستانو په یو بل بهترین کې له میلاده مخکې دوهمې زریزې ته اړونده کولالي شیان شته چې له تپې حصار سیمې سره اړه لري. په دغو شیانو کې کاسا د اوبو د اچولو شی او نور لوښي شامل دي. په دغه میوزیم کې نور موجود کولالي شیان د سیمنان غره له خطیر سیمې څخه لاسته راغلي دي چې له میلاده مخکې لومړۍ زریزې ته ورګرځي. په نورو وترنونو کې د اسلامي پړاو شیان لیدل کیږي چې پکې لابدار لوخي او د سیمنان ویلې تاریخي غونډیو ته اړوند نور لوخي پکې لیدل کیږي. د ایران د سیمنان سیمې د میوزیم د خلکو د پیژندنې یعنی انټرپولوژي په برخه کې چې د میوزیم په آخري برخه او په یو دهلیز کې واقع ده، د سیمنان ولایت د قبایلي میرمنو د دودیزو سنگار شیانو په شمول د خلکو د پیژندنې بیلابیل شیان موجود دي. له هغه وروسته د روشنایی او د رڼا وسایل او شیان شته او په بل بهترین کې د چانس یعنی د بخت د مهرو او تعویزونو په شان د پیشګویې او اعتقادي وسایل او اوزار لیدل کیږي. په آخرین بهترین کې د چیلم، د چیلم پایپ، د چیلم لپاره د تماکو د کیښودلو کڅوړې او دغه شان نور شیان د چیلم د څکولو آلات او اوزارونه لیدل کیږي.
عزتمنو اوریدونکو، دا دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم تاسو له حضور اجازه غواړو.
سرلوړی ووسئ.
کلا
راشا
د تیرن رادیو د کلا راشا پروګرام ډیرو خوګو او زړه ترانېږدې مینوالو سلامونه او نیکی هیله مو ومنئ. دا د یو ځل بیا ستاسو د خوخي او ستاسو لخپل هر کله راشه پروګرام سره زفاطمی او زما محترم همکار
حامد سیمر
ستاسو په خدمت کې یو. په دې هیله چې ټول ملګري او دوستان به روغ رمټ وي او د جمعې د مبارک ورځ به هم په خیر او خوشحالي تیر کړی وي. حامد صاحب، که تاسو څه ویل غواړئ نو مهرباني وکړئ.
نو فاطمی زه هم سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم او همدارس د حضرت امام علی علیه السلام د نیکمرغه زوکړې په مناسبت ټولو خوږو مینوالو ته مبارکي وایم. خوږو ملګرو، په دې حق لیم چې دوستان به ټول روغ رمټ وي، نن یو ځل بیا ستاسو پر رسیدلو لیکنو او پیغامونو د خپل مینې تند ماتو چې زیاتره مو په واتس اپ ګروپ کې را لګلې دي. نو په واتس اپ ګروپ کې زمونږ د هر کله راشه پروګرام کې د شاملې دوه لپاره د شمیره له ځان سره ولیکي او ل خپل نور ملګرو سره هم شریک کړئ. زمونږ شمیره دا 00909305045 په همدې نمبر تاسو لمونږ سره واتس اپ لا لارې اړیکې ټینګولی شئ او زمونږ په ګروپ کې مو سره شاملېدلی شئ. نو که مېرمن فاطمی که خوښ دی دلته به یو وړه شان دمه واخلو او بیا به وګورو د خپلو خوږو اورېدونکو لیکنو او شعرونو.
سمه ده. یو ځل بیا ارکلی وایو ګرانو او قدرمنو دوستانو ته. حامد سابق د پښتو متل چې وایي غم او شادي ورور او خور دی. نو د پروګرام پیل خو مو په ډیر خوشحالی سره وکړ، خو دلته یو د غم خبر هم اعلانول غواړم چې وړ مورز را رسیدلی دی او هغه د پښتو ادب د یو ستر شخصیت چې د قطعې په بابا مشهور و د وفات په اکله دی، محترم محمد رحیم صاحب داسې لیکي چې کلو نفس ذائقه الموت انا لله و انا الیه راجعون. د پښتو ادب یو بل څلی ونړید. عبدالرحیم روغانی بابا هم د اجل دایی ته لبیک ووایا،
نو روح یې خاد او ګور یې له نورا ډک.
انشاءالله ټولو خواخوږو ته یې تسلیت او تعزیت وړاندې کوو.
نو ګوره مېرمن فاطمی، خدای بخل عبدالرحیم روغانی بابا وایي چې د سوات ډیر مشهور شاعر هم
ښه.
نو ډیر د غم خبر وو، الله تعالی دې د روغانی بابا روح ته تسکین ورکړي او خدای دې وبخي او کورنۍ ته دې صبر جمیل ورکړي
انشاءالله.
همدارنګه د محمد رحیم صاحب هم یو جهان مننه کوو، خورا بشو د ګران عبدالوهاب غیرت صاحب را لګلې لیکنه ده چې وایي مونږ هر ګناه ته یو پلمه جوړ کړی ده، خو خیر دی نو دا کار مې وکړو نو څه بوي. نو غیرت صاحب ډېر ښه وړې وړې دغه را لېږلې دي چې دا کارونه مو کوو، خو یوه پلمه هم ورته جوړو،
پلمه ورته توجیه
ورته جوړ کړی مو دی که نه. نو وایي چې رشوت شیرینی ده، موسیقي د روح غذا ده،
بله
نامحرم ته کتل یو نظر خو حلال دی. نو بیا وایي چې غیبت مخامخ یې هم ورته ویلی شم ګوره. نو ګوره غیبت کوو خو دغه مو سره وایي چې نه، خو هغې ته خو زه مخامخ هم ویلی شم. نو سودخوري، نو وایي چې خو ټوله دنیا یې خوري. نو تهمت، صرف زه خو نه وایم ټوله دنیا وایي. نو ګوره تهمت لګوو خو بیا دا خبره مو سره کوو چې صرف یوازې زه خو نه، خو ټوله دنیا وایي. نو په ټوله دنیا کې وایي نو زه باید ونه وایم، نو همدې ته تهمت وایي که نه. بیا مخکې وایي چې حرام مجلس، نو صرف یوه شپه ده. نو بیا وایي چې بې حجابي، نو بیا توجیه کې ورته وایي چې زړه خو مې پاک دی. نو بېلمانځي، بیا وایي چې فلانی چې لمونځ کوي زر فساد ورسره کوي. بیا وایي چې غیر شرعي ودونه، نو یې څه فاتحه او جنازې دستوري خو نه دي. نو اسراف، خلک را پورې ونه خاندي ګوره که مونږ په ودونو کې او داسې یا په نورو سترو دستورو کې ځنه کارونه ونه کړو، نو وایي چې خلک به راپسې وخاندي. بیا وایي چې عیاشي، نو دوه ورځې ژوندون دی نو تېر به شي که نه. نو بیا وایي چې په جماعت سره لمونځ نه کول، نو توجیه کې دا وایي چې نو وخت نه لرم. نو
شش ډیر له غیرت صاحب بیا وای چې هله د چې هیڅ کله موږ داسې بهانه او پلمې و نه کړو، ځکه چې داسې ورځ راتلون کې د چې هر اندام بده خبرې کوي، بیا به افسوس او افسوس کوي، خو وخت به تیر وي.
بالکل همداسې ده. نو خدای تعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې دغه شان توجیهونه جوړ نه کړو.
آمین ثم آمین.
نو ډیره مننه کوو د غیرت صاحب، بس خدای دې تر ټولو ته د ځان ساتلو توفیق راکړي.
نو که ستاسو خوښ وي حامد صاحب یو لند دمه به وکړو او بیرته به د پروګرام ته
راوړو. نو د خپل خوږو اوریدونکو یو ځل بیا هرکلی کوو. نو راګرځو د خپل یو اوریدونکي ذاکر نجات حسین صاحب ته چې یو ښایسته غزل سره زموږ په پروګرام کې برخه اخیستې ده.
ډیر ښه، نجات حسین صاحب ته په پروګرام کې هرکلی وایو. خنه په دغه غزل کې څه ویلي حامد صاحب؟
نجات حسین صاحب په دغه غزل کې وایي: هاي افسوس دې کما ولیدې د یار مخ، کاش کې نوې یار تر څنګه د اغیار
مخ،
سر تر پایا تمام غم په دریاب ډوب شوم، سر تر پایا تمام غم په دریاب ډوب شوم، زرا یاد مشي په وینو ګل انار وخ، حبیب یو سر له عاشق حسین طلب کړ، حبیب یو سر له عاشق حسین طلب کړ، ورته یې کیخلو دوا او یا سرا په دار مخ، ګل عاشق دې زکه جوش کوي په دې کې، گل عاشق دے زکا جوش کبھی پا دے کی، ڈار یہ نشتہ کا پا رئی شی پا خار مخ، شاد البر ورطلا سر او مال تیر شو، شاد البر ورطلا سر او مال تیر شو، گرزولے پا ہر شہر د بازار مخ.
ډیر ښه، یو جهان مننه د ذاکر نجات حسین صاحب، او بخښنه هم ترې غواړو ځکه چې شعر یې ډیر اوږد دی حامد صاحب، خو د وخت د کمی په وجه مو نیمګړی خپور کړ. بیا هم د دغو شعرونو درته سترګې په لارې یو
انشاءالله. نو اوس هم راګرځو د خپلو خوږو اورېدونکو غږیزو پیغامونو ته، چې زیاتره د حضرت امام علی علیه السلام د نیکمرغه زوکړې په مناسبت دي. یو دلته زموږ سره خپل خواږه اوریدونکي دي، ښاغلی پیر نجیب الله شاه صاحب، او دوهم مو هم موږ سره دی ښاغلی عبدالسلام دورندی صاحب. نو ګورو چې موږ ته په دغو پیغامونو کې څه وایي.
سلامونه قبول کړئ ملګرو، غواړم چې د امیر المؤمنین اسدالله عالب امام المشرقی والمغربی علی کرم الله وجهه الکریم مبارکی چې دنیا ته جلوې تشریف شوې دي معلومات وړاندې کوم. مفسرین لیکي چې حضرت علی شری خدا مور بی بی فاطمه بنت اسد او تاجدار حرم د هغه د نبوت د اعلان نه 12 کاله مخکې، ځنې مفسرین لیکي چې 10 کاله مخکې، تواب کولو چې فاطمه بنت اسد مبارکه باندې تکلیف پیدا شو، دا الله رسول ته ور وړاندې شو چې بچی ما ته تکلیف دی. نو هغه ورته و چې کور ته رسیدلې شي، هغه ویل نه، هیڅ امکان نشته. نو د الله رسول لاسونه پورته کړل او بیت الله شریف دوه ټوټې شو، او فاطمه بنت اسد جلوې تشریف شو. مفسرین لیکي چې بیبي د غلطه درې شپې و، جبرائیل امین د اسمان نیمایي ته راښکته شو او اسمانونو کې رڼایانې او شغلې خورې وې. پدریم اورز چې تاجدار حرم لاړو، نو فاطمه بنت اسد چې کله راووت د کابینه، نو علی شری خدای په غیږه کې وو چې مخ کې هم اورسته هم او بیا به هم په کعبه کې څوک پیدا نشي. نو هغه په غیږه کې واخیستو، او علی شری خدا چې تر هغه پورې خپل سترګې نه وی غړولې، سترګې د تاجدار حرم په خپل مخ وغړولې، او هغه ورته خپل جبه په خوله کې ورکړه او دولس ځلې اوچپله چې دولس امامانو د سمندر چینه د علی شری خدا د وجود نه روان شوي، چې په هغه کې یو امام مهدی دولسم امام دی چې راضی به. همدارنګه مستدرک حاکم هم په خپل کتاب کې لیکلی دی چې حضرت علی په 14 درجه کې جلوه تشریف شو په کعبه کې پیدا شوه دی، او دغه ورځ چې و دا ورځ د جمعې و. نو همدارنګه حضرت خواجه خواجاګان سید معین چشتی رحمت الله علیه فرمای یو څو اشعار لیکلی دی د علی شری خدا په باره کې. وقت کې کعبه مرتضی شد پیدا، در ارض و سما جلوه نما شد پیدا، جبریل از اسمان فروز آمد و گفت پر زند بخانه خدا شد پیدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز عبدالسلام دورندیش او پرچنار د تهران پښتو ریډیو ټولو اوریدونکو او کتونکو ته د حضرت امام علی علیه السلام ولادت مناسبت سره مبارکباد پیش کوم. ان شاء الله امید ده دغه شعرونه به تاسو خوښ شي. جار علی علی ده نن ټول جهان کی خوشحالی ده، جار علی علی ده نن ټول جهان کی خوشحالی ده، جار علی علی ده مور سخکلی زندگی ده، جار علی علی ده نن ټول جهان کی خوشحالی ده. علی امیر المؤمنین ده، علی امام المتقین ده، علی امیر المؤمنین ده، علی امام المتقین ده، جار علی علی ده د خدای طرف نمووالی ده، علی امام المسلمین ده، علی امام المخلصین ده، علی امام المسلمین ده، علی امام المخلصین ده، جار علی علی ده مگران نبی ده غواسی ده، علی امام یسوب الدین ده، امام اول العابدین ده، علی امام یسوب الدین ده، امام اول العابدین ده، جار علی علی ده د خدای طرف نه دا خدی ده، علی امام الاتقیا ده، علی امام الاوصیا ده، علی امام الاتقیا ده، علی امام الاولیا ده، جار علی علی ده په ټول جهان یې بدشاهی ده، علی قاتل المارکین ده، علی قاتل القاسطین ده، علی قاتل المارکین ده، علی قاتل القاسطین ده، جار علی علی ده دغه قدرت د خدای ده، علی قرار غیر پرار ده، علی بیا صاحب مختار ده، علی قرار غیر پرار ده، علی بیا صاحب مختار ده، جار علی علی ده امام کوثر امام سکی ده، علی القاب و سمندر ده بس هر کلم تر نه ابتر ده، علی القاب و سمندر ده بس هر کلم تر نه ابتر ده، جار علی علی ده متی خیلی بندگی ده، سلام بلی کی د ابکار مولا قبول کدا اشعار، سلام بلی کی د ابکار مولا قبول کدا اشعار، جار علی علی ده خکلی رکڑی ده شعری ده. ډیر مننه
حامد صاحب. محترم جمیل حسین او وهاب حسین صاحب هم ډیر خکلی شعرونه او شعر ویلی چې د پروګرام په پا پای کې به دغه شعرونه خپور کوو.
بالکل هم داسې ده. خو البته باید ویم چې د پیر نجیب الله شاه صاحب او د عبدالسلام دوراندې صاحب د خو شعرونه هم ډیره مننه
کوو.
البته مېرمن فاطمی مو سره خدا شعرونه نور هم پاتې دي، خو وخت نه لرو. که تاسو خوښ وینو له خپلو ملګرو به اجازه وغواړو.
دا خدای په امان.
بر محمد اهل بیت محمد صلوات،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. نن په کبه کې ظهور کړه مو علی دے، دوستانو خوشالی دے پزمکی پاسمان. نن پا کبی کی زہر کڑے مو علی دے، دوستانو خوشالی دے پزمکی پاسمان، دوستانو خوشالی دے پزمکی پاسمان. ہر مسلمان دا پارا جوڑا رونائی دے، دوستانو خوشالی دے پزمکی پاسمان، دوستانو خوشالی دے پزمکی پاسمان. نن پا کبی کی زہر کڑے مو علی دے، دوستانو خوشالی دے پزمکی پاسمان، دوستانو خوشالی دے پزمکی پاسمان.
دادے وسید پیغمبر،
دادے وسید پیغمبر،
زکا نمائی دے حیدار،
زکا نمائی دے حیدار دا کل ایمان دے ورنی خکلی عرش کرسی دے دوستانو خوشحالی دے پزمکی پا اسمان نن پا کبی کی زہر کڑے مو علی دے دوستانو خوشحالی دے پزمکی پا اسمان دوستانو خوشحالی دے پزمکی پا اسمان
حکو بتل دا پیسی لا دے
ہر مسلمان دا عقیدہ دے ہر مسلمان دا عقیدہ دے چپ ایمان وی دا ہغو نجات کشتی دے دوستانو خوشحالی دے پزمکے پا آسمان دوستانو خوشحالی دے پزمکے پا آسمان
چاچی علی سر محبت وی
ہغو گٹل آخرات وی ہغو گٹل آخرات وی
غیر رضا نبی نبی رضا علی دے
دوستانو خوشحالی دے پزمکے پا آسمان دوستانو خوشحالی دے پزمکے پا آسمان نن پا کبھی کی زہر کڑے مو علی دے دوستانو خوشحالی دے پزمکے پا آسمان دوستانو خوشحالی دے پزمکے پا آسمان
درنو او محترم او اوریدونکو دا یو ساعته خبرونه مو له تهران رادیو واوریده ستای څخه ډیره مننه کوم چې زموږ سره ملګری وې تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو